د سهار لاس پچې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو قربایم په تخنیکی برخه کې حمید رکین را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 15 صفه اوریدل شي. پروانه خبرونه کې په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن څرګندونې خبرو د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو. روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام هم لرو خو په پیل کې د ناجی ساپی خبرونه اورو.
لومړی هم تر دې مهاله د سو مهمو خبرونو سر ټکی او رایې د امریکا د بهرنیو چارو وزیره میرمن هیلری کلینټن په یو غټ خبری کانفرنس کې افغانستان له ناتو څخه د باندې د امریکا یو مهم متحد اعلان کړ. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې تیره شپه د ملي اردو ځواکونو لخوا په تصفیوي عملیاتو کې 9 تن وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وختي او پاکستاني چارواکو ویلي چې وسلوالو په بلوچستان ایالت کې 13 کسان او 2 تن یې ټپیان کړي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په یو غټ خبری کانفرنس کې افغانستان له ناتو څخه د باندې د امریکا یو مهم متحد اعلان کړ.
I am pleased to announce today that President Obama has
زنن په خوشاله دی اعلانوم چې ولسمشر باراک اوباما په رسمي ډول افغانستان له ناتو څخه د باندې د امریکا مهم متحد اعلانوي. موږ دې اعلان ته د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د ژمنتیا د یوې مهمې بیلګې په توګه ګورو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن سهار په یو نایلان شوی سفر کابل ته ورسېدل او له افغان ولسمشر سره ولیدل. دا سفر د ټوکیو له کانفرنس څخه په کې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په سو خبرې کیږي یو ورځ مخکې تر سره کیږي. په دې کانفرنس کې بعد نړۍ تر اویو د ډیرو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي ګډون وکړي. افغانستان هیله لري چې د ټوکیو په غونډه کې نړیوال له 2015 میلادي کال وروسته د لسو کلونو په موخه هر کال نږدې 3 میلیارد ډالر مرستې له افغانستان سره وکړي. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې تیره شپه د ملي اردو ځواکونو لخوا په تصفیوي عملیاتو کې 9 تن وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وختي. د 201 سیلاب قول اردو د دویمې لواء ویان جګړن شیرین اقا نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې تصفیوي عملیات یې تیره شپه د وسلوالو مخالفینو د منځوړلو په هدف پیل کړ. د هغه په وینا په دې عملیاتو کې 3 وسلوال وژل شوي، شپږ ټپیان او یو پاکستاني وګړی نیول شوی دی. د دې په وینا چې په دې تصفیوي عملیاتو کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده وختي او عملیات لا هم دوام لري. وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکای پوځیان او چارواکي وایي په افغانستان کې د مینونو زد اصري وسایلو او روزنې په برکت په دې هیواد کې په سړک کې د خښو مینونو لامل د امریکایي عسکرو مرګ ژوبله کمه شوې ده. د امریکا په دفاع وزارت کې د مینونو د منځوړلو د سازمان رئیس تورن جنرال مایکل باربر وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په سړک کې د خښو مینونو په سلو کې 15 پر هدفونو خلاص شوې دي. جنرال باربر د غرض وایي چې په افغانستان کې د خښو مینونو په سلو کې آتش پیدا په پاکستان کې له تولید شوی کیمیاوي سرې څخه جوړیږي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو د جمعې په ورځ په بلوچستان کې 13 کسان مړه او 2 تنه ټپیان شوي دي. وسلوالو د تربت په سیمه کې د سړک د غاړې په یو رستوران کې پر ناسو خلکو ډزې کړې دي. د وژل شوو کسانو هویت نه دی معلوم شوی. تېره اونۍ وسلوالو د بلوچستان په مرکز کویټه کې پر یو بس چې له ایران څخه راستنه شوي شي زیارت کوونکي پکې سپاره حمله کړې وه او 12 کسان یې پکې وژلي وو. د یو بل خبر له مخې د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د امریکا د بی پی لوټه لوټکی په دوه حملو کې د جمعې په ورځ لږ تر لږه 12 تنه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. حملې د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه په ختیځ کې د تخیلو په کلی کې یو کلاوې جوړ کړی او ویل کېږي چې یو شمیر وسلوال پکې ټپیان شوی هم دي. راپورونه وایي چې په نخښه شوی وسلوال د قومندان حفیظ او ګل بهادر کسان دي. نوموړي په افغانستان کې پر امریکایي او ناتو ځواکونو حمله کوي. په لیبیا کې په تیرو شپږو کلونو کې نن د لومړي ځل لپاره آزاد انتخابات ترسره کیږي. نږدې 2.1 میلیونه رای ورکوونکي به د شورا 200 غړي انتخاب کړي. انتخاب شوي کسان به نوی حکومت جوړ کړي او د لیبیا نوی اساسي قانون به تیار کړي. د 3200 کاندیدانو په منځ کې اسلام پلوه کسان برلاسي دي. د لیبیا په ختیځ کې ځینې کسانو پریکړه کړې ده چې په دې انتخاباتو کې به ګډون نه کوي. په بنغازي کې په سلګونو اعتراض کوونکو وویل چې ختیځي خواته د شورا 1800 بیل شوي او لویدیز لور ته 1000 نو د همدې لپاره په انتخاباتو کې برخه نه اخلو. په بنغازي کې پرون وسلوالو یو هلیکوپټر وویشتل چې د انتخاباتو پاڼې لیږدولې. په دې پیښه کې د انتخاباتو د کمیسیون یو کارکوونکی هم ووژل شو. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جمعې په ورځ په امنیت شورا غږ کړی چې په سوریه کې د بی وسلې پوځي سرونکو شمیر د کم کړي. د دې هیواد د شخړې د ختمولو لپاره پر سیاسي حلو ځلو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په یو راپور کې وړاندیز وکړ چې د سوریې ماموریت ته د پوځي سرونکو تشکیل کم شي او زیات شمیر باید له ستونزمنو ښارونو څخه بیرته په دمشق کې ځای پر ځای شي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د پوځي سرنې ماموریت د جولای په 3 پای ته رسیږي او امنیت شورا باید چې د دې ماموریت په اړه پریکړه وکړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د پوځي سرونکو د ماموریت په اړه بحث وکړي. د خبرونو پای.
د آزادۍ رادیو ده. روان خبرونه کې مقابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر څرالای هیلری کلینټن په کابل کې وویل چې افغانستان د ناتو له چوکاټه بهر د امریکا مهم متحد هیواد شو. دا اصطلاح له سیاسي پلوه څه مفهوم لري؟ د سیاسي چارو لوی وچیرونکو یې اورو.
د ټوکیو کانفرنس ته لوی پیغام ورکړي د ناتو غړو هیوادونو ته چې خپل نوی متحد باید یادونه باشي.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې امریکایي ځواکونه وايي په افغانستان کې د سړک د غاړې د ماينونو تلفات لرسوي دي. په هلمند کې قومي مشرانو د افغانستان په شمال کې د شوانځیو د زده کوونکو مسمومېدل وغندل او پلرونو او میندو ته وړاندیز وکړ.
ګنجونې دي کالوکان دي دا په دغه باندې باید وپوهو چې د چا د لاس یو شی ناوړه د سړي د لاس بچشل دا مکوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې بیا متخصص ډاکټران د همدې مسمومیت په اړه شهیدلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په کابل کې نن له افغان ولسمشر حامد کرزي سره خبري غونډه ته څرګندونه وکړه. خپل همکار حمید محمد له کابل په ټلیفون را سره دی. حمید محمد، په خبري غونډه کې هیلری کلینټن څه وویل؟
مننه شبر صاحب، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم ورته اشاره شوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن خپل هغه مهم پیغام چې د امریکا د ولس مشر لخوا د افغان دولت ته درلودلو هغه په خپل خبري غونډه کې اعلان کړ او ویل چې امریکا پس له د افغانستان له ناتو څخه د باندې د خپل یو مهم متحد په توګه پیژني. میرمن کلینټن په افغانستان کې په روسي پرمختګونو بحث وکړ او دا خورا مهم وبلل. د میرمن کلینټن زیات بحث په دیو چې افغانستان په روسيو کې له یو شمېر زیاتو هیوادونو سره ستراتیژیکو اړیکو سندونه لاسلیک کړي دي او دا د نړیوالو اړیکو په برخه کې د افغانستان لپاره مهم پرمختګونه ګڼل کیږي. شپږ سپ مخکې درنه چې د خبري کانفرنس په نورو مسایلو بحث وکړو، د دغه ځانګړي پیغام په ارتباط باندې چې میرمن کلینټن درلودل دي او د نړیوالو ټولنې سره د افغانستان د اړیکو په اړه باندې د خپل څرګندونې په وورو.
Government of Afghanistan has signed partnership agreements with many countries and we are very pleased that the United States is among those. We have worked together
دا وی چې د افغانستان حکومت له زیاتو هیوادونو سره د ستراتیژیک اړیکو سندونه لاسلیک کړي او د خوشحالۍ ځای دی چې موږ هم په دغه هیوادونو کې شامل یو. موږ په ګډه کار وکړو چې د اوږدې مودې لپاره د سیاسي ډیپلوماټیکو او امنیتی همکارۍ تړون لاسلیک کړو او دا تړون سور زم مخکې عملا نافذ شو. دا وی چې زنن په خوشحالۍ دا اعلانوم چې ولسمشر بارک اوباما په رسمي ډول افغانستان له ناتو څخه د باندې د امریکا مهم متحد نومولې ده. موږ د اعلان ته د افغانستان د راتلونکو په اړه د امریکا د ژمنتیا د یوې مهمې بیلګې په توګه ګورو. دا د میرمن کلینټن هغه مهم پیغام و چې افغان حکومت درلودلو. میرمن کلینټن په ورته وخت کې یو ځل بیا د ګاونډیو هیوادونو او د سیمه د ځینو هیوادونو اندېښنو ته هم اشاره وکړه او دا ډاډ ورکړ چې د افغانستان او د دوی ترمنځ اړیکې هیڅکله هم د کوم هیواد په زیان نه دي، بلکې دوی هڅه کوي چې د سیمه او د ګاونډ له هیوادونو سره په ګډه په افغانستان کې د حکومتدارۍ په برخه کې کار وکړي، د افغانستان د حکومتي ادارو د جوړولو لپاره کار وکړي او دوی دغه تړون د مثبتو مسایلو لپاره کار واخلي. همدارس ولسمشر حامد کرزی هم دغه پیغام خورا مهم بللو او ویل چې دوی د امریکا له متحده ایالاتو څخه منندوی دي چې نه یوازې په اړیکو په برخه کې مهم شمنې کړي دي، بلکې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې، د اقتصادي همکاریو په برخه کې له افغانستان سره په مهمه مرسته کړي دي. او دغه کانفرنس په دوام کې دوی اعلان وکړ چې دوی دواړه هم د نن تقریبا په جلا جلا پروازونو کې روانېږي ټوکیو کانفرنس ته ورځي، سو سبا دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او د افغانستان په اړه چې د مرستو په ارتباط باندې کوم بحثونه کوي په هغه بحثونو کې برخه واخلي. بل شي
بل حمید محمد، د یو شمېر راپورټونو لمخ کې اروپایي ټولنې ویلي دي چې له افغانستان سره به د کال څخه باندې $200 میلیونه مرسته کوي او ممکن دغه پیسې په د ټوکیو په کانفرنس کې اعلان کړي. میرمن کلینټن د امریکا د مرستو په اړه په خبري غونډه کې نن څه ونوي؟
دوی تقریبا په عمومي توګه د خپل مرستو یادونه وکړه او ویل چې روس له هغه چې دوی د افغانستان سره د ستراتیژیک دوست په توګه باندې خپل اړیکې عملا نافذ کړي، نو دوی د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپل همکاریو ته دوام ورکوي، بلکې په اقتصادي د امنیتی سکتور کې او د په نورو برخو کې به دوی خپل همکاري زیات کړي. خو داسې کوم ځانګړی رقم اعلان نه کړ چې امریکا به د افغانستان سره د ټوکیو په کانفرنس کې څومره نقدي مرسته، کلنۍ نقدي مرسته اعلان کړي. په دغه برخه کې ځینو مسایلو ته شیبر صاحب د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک اړیکو په سند کې هم اشاره شوې ده او امریکا تقریبا د افغانستان د امنیتی ځواکونو د روزنې سمبالښت او د دوی د تمویل په برخه کې ځینو مرستو ته ژمن ده او په همداراز ویل کېږي چې د اقتصادي مرستو په برخه کې، د کرنې په برخه کې هم د مرستو ځینې ځانګړي پکیجونه د افغانستان لپاره دوی اعلان کړي دي چې ممکن د ټوکیو په کانفرنس کې په دې ارتباط باندې په تفصیلي توګه بحثونه وشي. بل شیبر صاحب،
د ناتو چوکاټه بهر سه افغانستان د متحده ایالاتو مهم متحد وګڼل شو، په دې اړه په خبري غونډه کې کوم خبريال پښتنه ونکړه او دوی توضیح ورنکړه؟
شبر صاحب، دا خبری کانفرنس تقریبا ډیر زیات محدود او د هغې یو اساسي لده ده چې دواړو مشرانو تقریبا د ټوکیو ته د تګ لپاره تیاری نیولو او په ورته وخت کې میرمن کلینټن په کابل کې د امریکا له سفیر او نورو ډیپلوماټانو سره هم ځینې نور لیده کاته درلودل. تقریبا خبریالانو ته د پښتنو تقریبا ډیر محدود چانس ورکړل شو او په دې ارتباط باندې کوم ځانګړې پښتنې مطرح نه شوې، ځکه دوی ویل چې د ټوکیو په کانفرنس کې په دې ارتباط باندې پراخ بحثونه وکړي او له مخکې نه د امریکا سره چې د ستراتیژیک اړیکو کوم تړون لاسلیک شوی دی په هغه کې هم د امریکا د ځینو مرستو ته اشاره شوې ده چې په کومو بیلابیلو برخو کې به دوی له افغانستان سره مرسته کوي. بل شی پرسه
مننه حمید محمد، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته رسیدو سره سم اعلان وکړ چې افغانستان د ناتو له چوکاټه بهر د متحده ایالاتونو مهم متحد دی. تر اوسه دا امتیاز امریکا په نړۍ کې 15 هیوادونو ته ورکړی دی چې په هغوی کې پاکستان هم شامل دی. اسلام آباد په 2004 میلادي کال کې د امریکا د ډول متحد ګڼل شوی دی. افغانستان چې د ناتو له چوکاټه بهر د امریکا متحد شو، نو له سیاسي اړخه دا څومره ارزښت لري؟ دا پوښتنه مې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي څخه وکړه.
زه فکر کوم چې اساسا دغه سی یو اصطلاح کارول هغه یو جواب دی، لکه افغانستان چې د ستراتیژیک لحاظ په آسیا کې ډېر اهمیت لري، په نهایت کې په نړیوال امنیت باندې کولی شي د شرق له آدرس ته ډېر لوړ اثرات ولري. دوه خبرې برابر سره کولی شي، یو دا چې دا ښیي چې غربي نړۍ او په تېره بیا د امریکې متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه دغه سې ستراتیژیک موقعیت ته اړتیا لري. له بل خوانه دا هم ثابتوي چې لا تر اوسه پورې هم د امریکا په وړاندې او د ناتو په وړاندې په دغه سیمه کې لا هم تهدیدات وجود لري. د افغانستان له آدرسه د افغانستان د ثبات لپاره او همدارنګه د افغانستان د دولت د مخالفانو د ځپل لپاره او ځینې هغه هیوادونه لکه ایران او پاکستان چې په افغانستان کې ګوتوهنه کوي، زفکر کوم او ویت مورال په لحاظ یو سخت گزار ګڼل کیږي.
د ناتو له چوکاټه بهر د مهم متحد هیواد استلا یوازې په پوځي ډګر کې اهمیت لري کنه په سیاسي او اقتصادي برخو کې به هم خپل ارزښت لري؟
نه نه نه، بس اساساً په دې کال چې د امنیت مسله مطرح کیږي، په دریو اړخونو کې دا مسله مطرح کیږي. یو غوښنه فزیکي امنیت دی، یو تخنیکي امنیت دی چې په پوځي لحاظ رامنځته کیږي، اقتصادي امنیت دی چې هغه د اقتصادي ودې مسله پکې مطرح کیږي، او همدارنګه رواني امنیت دی. که چیرې دغه دریو مسئلو ته توجه وکړو، زه فکر کوم چې کله وایي چې د ناتو نه بهر ستراتیژیک متحد یا متحد درې واړه اړخونه په نظر کې نیسي، یعنی اقتصادي وده، پوځي او امنیتي انکشاف، او همدارنګه د مورال په لحاظ، په رواني لحاظ او د حقوقي لحاظ، د بشر د حقوقو د موازینو رعایت هم په احتوا کوي.
سنګزی صاحب، د زمان لاړخه د دې اصطلاع اعلان چې د ناتو له چوکاټه بهر افغانستان د امریکا مهم متحد هیواد ګڼل کیږي څه اهمیت لري؟ ځکه چې سبا د ټوکیو کانفرنس دی.
څو مسلې ډېر اهمیت لري. یو داله چې 2014 رانیز دی د ناتو قوتونه له افغانستان نه وځي، په هغه اساس زه فکر کوم چې په دې لحاظ هم دا ډېر اهمیت ور ده. او له بلې خوا لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، د ټوکیو کانفرنس ته یو لوی پیغام ورکوي د ناتو غړو هیوادونو ته چې خپل په اصطلاح نوې متحد باید له یاده ونه باسي، خصوصا د بدبین په کلونو کې.
بلې خواته اسلام آباد بیا غواړي چې له امریکا سره نږدې روابط ولري. د ناتو د اکمالاتو لارې هم د افغانستان خواته پرانسته، او ټاکل شوی ده چې سبا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له هیلری کلینټن سره وګوري. څه فکر کوي چې دغه به پاکستان بیرته له امریکا سره نږدې کی او کنه؟ دا په عین وخت کې یو پیغام لري پاکستان ته چې نه، افغانستان خپل حیثیت امریکا ته لا خپل حال لري.
زه فکر کوم چې تر څو کله مخکې کله کله افغانستان د پاکستان په مقایسه واشنگټن ته ثانوي حالت درلوده، اما د اسلام آباد اقدامات چې امریکایي ناراحته کړه او هغه یې وځورو، او بلاخره کله چې دلته ستراتیژیک تړون امضا شو د افغانستان دولت سره، دغه ثانوي حالت دلته په سیمه کې د افغانستان چې مخکې درلوده کله ثانوي حالت او کله اولی حالت له 2001 کال نه تر 2015 شپږم کالو پورې، فکر کوم دا حالت په طبیعي ډول له منځه تللی. په څو دلایل، یو دلیل چې هغه تړون چې امریکایان اوس د افغانستان سره لري پاکستانیانو سره نه لري، دوم دلیل دا ده چې امریکا غواړي چې په سیمه کې له هند سره ډېر نږدې اړیکې ولري، په هېڅ وجه ډېری نه غواړي چې دغه نږدې اړیکې یا خپل بل متحد یعنی پاکستان ستراتیژیک لحاظ د امریکا سره متحد واوسي. فکر کوم دا بل ټکی ده. او بل ټکی دا ده چې په تېرو لسو کلو کې امریکایانو ته لویه سرمایه ګذاري وکړه، او د 2014 کال نه وروسته هم دوی د لویو سرمایه ګذاریو کینلري په دې سیمه کې. په هیڅ وجه د اسلام آباد نږدې کېدل دغه موقف د افغانستان نه تضعیفولی.
سنګزی صاحب، تاسو د افغانستان موقف ته سي د امریکا په نظر لري ډیر مهم ګوري، نو څه فکر کوي په راتلونکي کې به دا د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې څه ډول تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم که چیرې یو متساوي حقوق دولت په عنوان له افغانستان د دولت سره چلند وشي، او د دې هېواد ارزښتونو ته درناوی وشي، چې داسې اقدامات ونیسي چې هغه د افغانانو حساسیتونه راوپاروي، زه فکر کوم په امنیتي لحاظ، په اقتصادي لحاظ، او همدارنګه په فرهنګي لحاظ په افغانستان په راتلونکو حالاتو باندې به مثبت پایلې او نتایج ولري.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصرالله سنګزی، مننه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
امریکایي پوځیان او چارواکي وایي په افغانستان کې د ماینونو ضد عصري وسایلو او روزنې په برکت په دې هیواد کې په سړک کې د شخو سویو ماینونو له امله د امریکایي عسکرو مرګ ژوبله کمه شوې ده. یو امریکایي جنرال وایي په افغانستان کې د شخو سویو ماینونو په سلو کې اتش پیته له هغې کیمیاوي سرې څخه جوړیږي چې له پاکستان څخه افغانستان ته واردېږي. په دې اړه به د اسوشیټډ پریس اژانس د رپورت په استناد له جانقه الکوزي څخه وور.
امریکایي ځواکونو په تیر کال کې په افغانستان کې یو کوچنی خو مهم بری حاصل کړ او هغه دا چې د تیر کال په پرتلې په سړک کې ښخ شوي زیات شمېر ماینونه له چاودنې مخکې کشف او ایستلې دي. دا بمونه د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره ایښودل شوي ول. د ماینونو په کشف او ایستلو کې د وسایلو، روزنې او استخباراتو زیاتېدو مرسته کړې ده. په افغانستان کې د اوړي په موسم کې بمی چاودنې او جګړې زور اخلي او وسلوال په لارو او سړکونو کې ماینونه ښخوي، خو دا کار له دې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د مرګ ژوبلې ستر عامل نه دی. د امریکا په دفاع وزارت کې د ماینونو د له منځه وړلو د سازمان رئیس تورن جنرال مایکل باربیرو وایي د روان عیسوي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ښخو شوو ماینونو یوازې په سلو کې 15 پر هدفونو خلاص شوي دي. دا رقم د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله په سلو کې 12 کم دی. د امریکا د پوځ په نوو ارقامو کې ښودل شوی چې په 2010 کال کې په افغانستان کې په سړک کې د ښخو شوو ماینونو په چاودنو کې 318 عسکر وژل شوي ول. دا شمیر په 2011 کال کې 252 ته راټیټ شوی و. د امریکایي ځواکونو د مړینې دا شمیر له افغانستان څخه د 150 اضافي عسکرو د وتلو پر مهال راټیټ شوی و. په زیاتو مواردو کې له یو ځای څخه د عسکرو د وتلو په جریان کې پوځیانو ته زیاته مرګ ژوبلا وړي. جنرال باربیرو وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې په سړک کې د ښخ شوو ماینونو چاودنې ځکه کمې شوي چې په دې مودې کې د استخباراتو راټولولو وسایل لکه ټاورونه زیات شوي او هغه الوتکې هم فعالې شوي چې زیاتې کمرې او د کشف وسایل پکې لګول شوي دي. دا وسایل قمندانانو ته د عسکرو د تګ د لارو په اوږدو کې د ښخو شوو بمونو ځایونه ښیي او هغه ځایونه هم ورته په ګوته کوي چې تازه کیندل شوي وي. په دې سربیره امریکایي ځواکونو داسې ټاورونه او بالونونه هم فعال کړي چې له لرې فاصلې څخه هغه طالبان ویني چې په سړک کې ماینونه ښخوي او یا هم په چاودیدونکو موادو بار موټر له عادي حالت څخه په زیات سرعت سره د دوی د اډې پر لور بیایي. جنرال باربیرو وایي ټولو قمندانانو ورته ویلي دا ټکنالوژي ډېره خوښه ده او دا ځکه چې ګواښ ورباندې ویني او په مقابل کې عمل کوي. د دې ټکنالوژۍ له ښېګڼو سره سره امریکایي ځواکونه له یوې بلې ستونزې سره هم مخامخ دي او هغه د پاکستان له قبایلي سیمو څخه افغانستان ته د چاودیدونکو موادو او ماینونو د لیږد ستونزه ده. پاکستانی چارواکي وایي له دې هېواد څخه افغانستان ته د تلونکي کیمیاوي سرې یوازې په سلو کې یوه برخه د ماینونو یا بمونو په جوړولو کې کارول کیږي، خو تورن جنرال باربیرو وایي په افغانستان کې په سړک کې د ښخو شوو ماینونو په سلو کې 18 په پاکستان کې د تولید شوي امونیم نایتریت سرې څخه جوړ شوي دي. جنرال باربیرو پاکستان ته په وروستیو سفرونو او کتنو کې له پاکستانی چارواکو څخه وغوښتل چې د کیمیاوي سرې ترکیب باید سخت کړي تر څو په چاودنو کې ورڅخه کار وانخیستل شي.
د پاکستان له لوري د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د مرمیو د لګیدو مسله او په دې ولایتونو کې د امنیت موضوع د ازادي راډیو خبریال د 201 سیلاب قولي اردو دوهمې پلې لیواله قمندان ډګروال ارکان حرب حیات الله اختر سره یاده کړې ده. په وروستیو اونیو کې افغان حکومت بیا بیا د تور پوری کړ چې د پاکستان له لوري پر ختیځو ولایتونو ډزې کیږي او یو شمېر سیمه ییزو هم ازادي راډیو ته د دې تور پخلی وکړ. زموږ خبریال روح الله انوري د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې له ارکان حرب حیات الله اختر څخه وپوښتل چې افغان ځواکونو د پولې له پورې غاړې د ډزو مخه څومره نیولې ده.
دښمن په دې وختو کې ډېر کوشش کوي چې دغه نارامۍ رازیاتی کی، خو زمونږ قطعات او جزتامونه د کرخې په ټول سراسري هغه کې په دې توانېدلی دي چې د دوی هر عمل په وخت او زمان باندې شنډ کی او دوی ته دې توانمندي ورنه کی چې د خلکو آرام ژوند نارامه کی. تاسو ته معلومه یي چې په کونړ کې په ننګرهار کې لوی لارې ټولې د خلکو د ترانسپورت په مخ خلاصې دي، د خلکو آرام ژوند نشي کولای دښمنان چې نارامه کی، او په هیڅ وجه زمونږ قوتونه دې ته اجازه ورنه کی چې دوی ژوند د خلکو نارامه کی. کوم چې هغه نارامیګانې چې په سرحد کې راپیخیږي دا د نن ورځې نارامیګانې نه دي، په تیل دا د 150 کلو نارامیګانې دي چې په دې سرحد کې موجود دي، او مونږ هیله لرو چې په ګډو هلو ځلو سره به دا ټول مشکلات انشاءالله که د خدای رضا وي حل بسي.
مننه کومنده صاحب، تاسو ویلي چې د دغه کونړ او لغمان او نورستان کې ټولې لارې خلکو پر مخ را پرانستی پاتې بلکې کومګا برګي مټال ته زونو هلته مخالفین زی په ځای ناشتي یا فارون ته زو د پیج درې په سیمه کې زی په ځای پټکونه چولې دي د دغه لار د خلاصون د پاره تاسو سنیت لري
زمونږه قطاع او جوستامونه چې په دغه ځای کې امش دي هر ورځ د مختلفو اپراسونو په تر سره کولو سره خپل حالي ځلې کوي چې خلکو ته د شی حکومتداري خلکو ته د آرام ژوند خلکو ته د تحصیل او خلکو ته د کار زمینه برابره کی خوب طبیعي پروسه ده کله چې عمل موجودی عکس العمل هلته رامنځته کیږي زمونږ د قوتونو د عمل په مقابل کې دښمن هم غواړي چې د خپل موجودیت وښيي نو ډېرې هلې ځلې کوي چې کله کله خلکو ته ستونزې را پیدا کړي خو مونږ په ټینګه سره په دې باندې تصمیم نیولی چې دغه خلکو ته چې تاسو وویل د دوی دپاره هم هلې ځلې وکړو او آرام فضا ورته رامنځته کړو
قومندان صاحب یو بله پوښتنه کېدی چې تاسو په دې جریان کې اوسئ د نورستان کامدیش ته 200 وسلوال راغوښتي دي او داسې ویل کېږي چې پاکستاني جنرالان د ایس ای غړي هم پکې دي د نورستان د دولتي چارواکو یا امنیتي چارواکو پوینا باندې چې دوی د کامدیش پولیس والی باندې وزل بیا حمله کوي د دغه حمله د شندول د فارق کم پلان لري پلاس کې کنه لري
په نورستان کې زمونږ مشته قطاع او جوستامونه په ډېر لوړ مورال عسکري انضباط باندې مشته دي د کامدیش د قهرمانو خلکو سره یو ځای ډېر په لوړه میړانه د کامدیش څخه دفاع کوي تاسو به اوریدلی وي چې په نهم د رواني میاشتې دښمن ډېره یو عظیمه حمله په کامدیش باندې تنظیم کړل او په نتیجه د همدغې حملې کې دوی داسې اخلماتونکی ځواب ولید چې فکر کوم چې تر اوسه پورې به دوی ګنګ سوي او سرګردانه به یې خپل مړي او زخمیان به چې د تر اوسه پورې هم تخلیه کوي د دغه عملیاتو په نتیجه کې زمونږ قوتونو داسې جواب ورکړ چې دوی یوولس تنه مړي په میدان کې پاتې سول د دوی کلاشینکوفونه پیکا او ار پی جی او نور وسلې لور نه پاتې سولې او دا ټول دا ښیي چې هر دښمن چې په هر لباس وي د هر مملکت چې وي چې زمونږ په خاوره باندې تعرض وکړي او زمونږ د خلکو نه آرام ژوند نه آرامه کړي نو خلک او قوتونه به داسې یو موټی د دوی په خوله داسې ځواب ورکړي لکه چې په نهم د سرطان ورکړي
ډګروال حیات الله اقتاش زموږ شخص آزادی لرادیو څخاوري د هلمند په مرکز لشکرګه کې یو شمېر قومي مشران راغون ټول او دوی د افغانستان په شمال کې د شونځیو د نجونو په مسمومېدو اعتراض وکړ او د هغو کسانو چې دا کار کوي د علني محکمې غوښتنه وکړه دوی د سکونکو له پلرونو او میندو هم یو هیله وکړه په لشکرګه کې د آزادی رادیو خبريال الیاس دایي د دې غونډې رپورت راکوي
د هلمند ولایت د سرحدونو پر ریاست کې راټول سو قومي استادو مخور او سپنجور د هیواد په شمال کې د شونځو د زدهکوونکو مسموم کېدل کلک وغندل او له دولت نه غوښتنه وکړه چې کسان چې په دې تور نیول سوي دي په سخت سزا مجازات کړي د قومونو په دې شورا کې چې د هیواد د یو شمیر مسموم سوز د کوونکو سره د ځان شریکۍ په خاطر جوړ شوی و تور پروسو چې د شونځو ځینې مسولین او خپل یو شمیر سیمیز مشران له ترستان سره لاس لري او نه پرېږدي چې جنو مزدا کړه وکړي
دا خلک په دوی کې خپل دي دوی د خپل په ادارو کې وګوري د خپل لپاره تاکید
که څه هم په هلمند کې تر دې دمه د شونځو زده کوونکو د مسموم کېدو لستون سره نه دي مخامخ شوی خو د دولت مشران او سپینږیري د زده کوونکو مسمومول ناوړه کار بولي او له دولت نه په دې اړه د جدیت او غوڅ د رس غوښته نه کوي د افغانستان په شمال کې د څومزل دی چې زده کوونکو په بیلابیلو لارو مسموم کیږي چې تر ټولو ډیر په سرپل جوزجان کندوز او تخار ولایتونو کې مسموم شوی دی ځینې کومي مشران له خلکو غواړي چې خپل ماشومان پوکړي د چا د لاس خوراکي او غیر خوراکي توکي وانه خلې ځکه کېدای سي په دې ډول په شونځو کې د ماشومان د مسمومیت مخونه بل سي
باید موږ ټول کوم کشران دي کینجون دي کالوکان دي دا په دغه باندې باید وپویو چې د چا د لاس یو شی نه ولد سړی سره خبرې کول نه ولد سړی د لاس بوتشل دا مکه وي په دې خاطر باندې چې د وطن دشمنان چې دي په دې څخه استفاده کوي د ناګانه او د سپیشل رامنست نسل کده جوزجان او د سرپل د ولایتونو
د پوهنې د وزارت د شمیرو له مخې تر دې دمه 2000 بیلابیل زده کوونکي د ځینو کیمیاوي موادو په واسطه په ګڼو ښوونځیو کې چې اکثر یې د نجونو د مسموم سوي دي.
تعلیم و تربیه بر زن و مرد فرض استه. پس
دغه کومې مشر وایي ښوونه او روزنه هم نارینه او هم ښځینه لپاره ده، مګر کله چې د نجونو د زده کړې مخه نیول کېږي دا په حقیقت کې د هیواد دښمنانو کار دی، او د دې کار د عاملینو سره باید په علني ډول محکمه وسي او په دار وخېجول سي، ځکه دوی نه غواړي د افغانستان خلک زده کړه وکړي او ځان له جهالت وساتي. دشمن په دې ډول د خلکو د بیسوادۍ نه ګټه پورته کوي.
استفاده خوب ببریم.
دغه کومې مشرانو د ښوونځیو د زده کوونکو د مسموم کېدو په برخه کې د همسایه هیوادونو د یو شمېر کړیو لاس هم رد نه کړ. ویل د افغانستان کشفي ادارې باید په دې برخه کې ستړي نه سي او د دې کار تر شا ولاړو کسانو ته ځان ورسوي او د قانون منګولو ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ هم په سرپل ولایت کې د یوې ښوونځي ګڼ شمېر ښځینه زده کوونکي د نامعلوم دلیل له مخې مسموم سوي.
د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته پر رارسېدلو سمسونو کې له پکتیا څخه یو اورېدونکي لیکلي د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د ولایت چارواکي باید تر روژې مخکې د دې ستونزې هم وخوري. حیات محمد د غزنی له قرباغ لیکي زموږ سترګې د انډړ ولسوالۍ پاڅون کوونکو ته دي چې دلته هم پاڅون پیل شي.